له اساجي رادیو. د خونکو د نړیوال ورځ په مناسبت افغان خونکو ویلي لبیلا بیلو ننګونو سره مخ دي. د دوی لړلې د یو شمیر دولتي خونځو خزینه خونکو ازادي رډو ته ویل لدند ګوښه شوی او اوس جدي اقتصادي ستونزې لري. یو شمیر نارینه خونکو هم شکایت کوي چې معاشونه ډیر کم دي او د دوی د ژوند ضرورت نه پوره کوي. د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د خونکو مهم رول ته په پام لدوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د خونکو د اقتصادي ستونزو په اړه ټینګار کوي. د اکتوبر 15 پرون د خونکو نړیواله ورځ وه. جزئیات په دغه رپورت کې
منګه به برخه کړی ولو چې پیڅه دا د تاسوب سره د خفغان زده
په کونړ کې د دولتي خوندزي خون کې د چوي لته نګدي یو کل رئیس د طالبانو د حکومت لوري لدان دلري او اوس په کور ناست ده. د دې موضوع د حساسیت لامل نه غوښتل راپور کې نوم خور سي ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار په هندون له تعلیم او تربیه په هندي څخه د لیسانس په کچه فارغه او په خوندزي کې د خون کې پټوګه د درې کلون رئیس تدریس کاوه خو د دې خون کې خبره اوس په برخه لیکه ده. دا خون کې وای چې اوسې په کورنۍ کې واز خسر دند لري او هغه هم خون کې دی چې د هغه په معاش د دوی اقتصادي ستونزې نه حل کی. بل خو د کابل د دشتبرچی سیمې یو سیدونکو او د یو خصوصي خونځي یو خزینه خون کې هم وویل چې مخکې په دولتي خونځي کې خون کې و چې له هغه ځای غوخه او اوس په یو خصوصي خونځي کې لشپګم ټولګي ښکته ست کوونکو ته تدریس کوي. خدا وایي چې هلته هم له ګڼو محدودیتونو سره مخ ده.
دولتی خونځو کې اکثریت خزینه استادان لري او پر ځای نوي کسان ګمارل کیږي.
په ورته وخت کې یو شمېر نارینه خونکي هم وايي بیلابیل ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغار ولسوالۍ د یو دولتي خونځي خونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل
ستونزه دا مثال چې د خون کې ماش کم دی هغه عمره نغه نشي کولی د کورنۍ ضرورتونه نشي پوره کولی. تر ټولو لویه ستونزه دا ده بعضې ستونزې موجودې دي. اوس مثال داسې خون کې دي چې د کرۍ په کور کې اوسي هغه عمره ماشې کم د دولت د خوانه ورکول کېږي په هغې ضرورتونه نه پوره کېږي. ما خپل ځاني 2200 افغانۍ ماش دی. 2200 افغانۍ باندې چې دی زموږ د کورنۍ د عمره ضرورت څومره ضرورتونه چې دي هغه عمره خو نه پوره کېږي. قرباني
د زده کړو د برخې کارپوهان په ټولنه کې د ښوونکو مهم رول ته په کتو له دوی نه په ملاتړ په ځانګړي ډول د ښوونکو د اقتصادي ستونزو په هواري ټینګار کوي. له دې ډلې د زده کړو د برخې فعال فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل
معلم او ښوونکي په ټولنه کې ډېر مهم دنده ترسره کوي. هغه دا ده چې هغه د نن او سبا نسلونه روزي. دغه ښوونځي او مکتب ده چې دغه ځای نه د هېواد د پرمختګ ترقۍ سوکالۍ بنسټ او تهداب ایښودل کېږي او د افغانستان معلمین په ډېر شخص شرایطو کې د وظیفه ترسره کوي. یو هغه اقتصادي ناخوالې ټولنیز ناخوالې مشکلات ډېر معلمین په محرومیتونو کې بېوزلۍ کې ژوند کوي. پکار دا ده چې د هغوی اقتصادي حالت ښه شي، معاشي حالت یې ښه شي، ورته معاش مقرر شي تر څو هغه وکولی شي په آرام ذهن ټول توان سره د نوي نسلونو د روزنې لپاره کار وکړي.
هڅه مو وکړه په راپور کې د مرکز شوي ښوونکو د ستونزو غوښتنو په اړه د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت ویاند منصور احمد حمزه نظر ولرو. خو نوموړي د راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا د دفتر اداري مرستیال عبدالسلام حنفي تیر کال د میزان په 14 یوې غونډې ته ویلي وه که دوی ته اسانتیاوي او امکانات برابر سي نو لومړۍ ډله به ښوونکي وي چې معاشونو کې به یې زیاتوالی راولي. نوموړي هغه مهال په دغه هیواد کې د ستا ښوونکو شمېر 2015 یاد کړی و. اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. دا ورځ لومړی ځل د 1994 کال د اکتوبر په 15 د ملګرو ملتونو د ښوونیز علمي او فرهنګي سازمان یونسکو لخوا ونمانځل سوه. د دې ورځې لنمانځنی هدف د ښوونکو لوړ مقام ته درناوی او د دوی حقونو او کاري شرایطو ملاتړ دی. خدای یادونه ده چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ګڼو نورو مناسبتي ورځو ترڅنګ د ښوونکو د ورځې لنمانځل هم منع کړی دی. د تیر لمریز کال په میزان میاشت کې هغه مکتوب کې چې یوه کاپي ازادي راډیو هم ترلاسه کړې وه او د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي لاسلیک پکې و پکې راغلی و چې د ښوونکو د ورځې په شمول د هغو ورځو لنمانځل چې د اسلام په دین کې د هغه ثبوت نوی راغلی او د غیر مسلمانو ایجاد وي د داشان ورځو لنمانځل د یاد وزارت لخوا منع سوی دي. د طالبانو حکومت کې وی سرچینې هغه مهال د دې مکتوب کاروالی ازادي راډیو ته تایید کړی و. په افغانستان کې مخکې دا ورځ له اوږدو کلونو راهیسې د جوزا په درېمه نیټه لنمانځل کېدله، خو د تېر جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې لنمانځل د میزان 13مې نیټې ته ولېږدول شول.
تال او تال
دا نوې تفریحي خبرونه ل آزادۍ رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندري وغړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دود او دستور په اړه خبرې وکړي.
دا واتس اپ په دې شمیره غږیز پیغامونه راستولای شي
00422212240.
وربه شو خوسته د خوست د باکو لسوالي اوسیدونکو د دې سیمه د زیتون د ونو د پیوندولو غوښتنه کوي. دوی زیاتوي یا د سیمه د زیتونو پریمانه طبي ونی لري خو دا چې شنډې دي نو دوی ته ورڅخه څه ګټه پلاس نه ورزي. بل لور ته کرنې ریاست چارواکي وایي دا اړتیاي اړوند وزارت سره شریکه کړي او د غوي مسلکي کسانو د دې ځای د زیتونو د پیوندولو پر نتیجو څېړنه پیل کړي. جزئیات نجیب الله لو خیلورو
د باکول سوالی اوسیدونکو وای سیمه د طبيعي زيتونو پریمانه ونی لري خدا چې پیوان ندی نو غیر مسمیر پاتې شوی او لسیوري پرته ورڅخه نور کار نشاخستلای. دوی زیاتوی د زيتونو یوازې پیوندول ډیر مشکل ندی خو تر اوسه نسیموالو ناړوندوی دارو او نه هم نړیوالو مؤسسات ورته پام کړای. د یاد سیمه یو تن قومي مخور الحاج رحیم ګل باباکر خیل مشاد رادیو ته ویل
دا غورو کې د سمره خزه زيتون ونی چې دی دا اپل دی دپل دی ان تر صبره یو پر دی نو دا سیونه سترغلانګ پر دا خود تور دی زيتون ونه تر پلوخیلو پر دا کچته پیوند شي کنه حکومت به دا د ولاس د حکومت لویه ګټه وي. نو حکومت نو غوښتنه دا چې د دې پر مو ته مؤسسیر ولګي او د خپل په دا کې خپل رول ولوبي.
سیموال زیاتوي د باک سیمه د غرونو ډیر برخه د طبي زيتونو ونه پوخلي خو سره له اقتصادي ستونزو خلک ورڅخه ګټه نشي اخیستلای او به حاصل دي. یو بل ځای اوسیدونکو حبیب الله وویل
د زيتون هڅه بدون ارشي د ډیر حاصل ورکی د کم کې ډیر خوان لري د زيتون لري به زیات دی کله بدون ارشي د ډیر خابي.
د افغانستان د نورو سیمو په شان په تیرو څلورو لسیزو کې د لوی پکتیا ځنګلونه او طبیعي ونې هم تر ډیره وحل شوي. خو د باکو اوسیدونکو وایي دوی په وروستیو کلونو کې د خپلې سیمې د زیتونو په ګډون د ټولو ځنګلونو ساتنې ته پاملرنه کړې ده. یو بل ځایي اوسیدونکي محمد رازق وویل
عموم کې ځنګلوهن یو ډېره مخنیوی شوی دی ځکه چې د کومې صحیح وروستو سکس دوالدار کنته نه وي دا د څوکو لکېږي چې د موسی طرف نه کلی طرف نه حکومت طرف نه ډیر مخنیوی شوی دی ځنګلو. یعنی
بلخوا د کرنې ریاست ځایي مسؤلین مني چې د دې ولایت یو شمېر غریزي او ځنګلیزي سیمې د زیتونو طبیعي ونې لري خو بیا د پیوند کولو د ځان لامل د پیوندولو د پایلو معلومول بولي چې کاری پیل شوی دی. د کرنې رئیس مولوي شیر محمد زبیح وویل
یو اندازه زیتون مو پیوند کړو د دې لپاره چې د غیر مسمیر په مسمیر باندې بدل شي خو کله مو بیا د څغه باز صحو کې نتیجه ورکړم له وزارت سره موضوع شریک کړم. وزارت هدایت مو ته دا وسی په دې باندې پوره تحقیقات نه دي سی یو کار سکیږي باید یو تحقیق وسی له تحقیق وروسته کبه مصرف وسی مصرف هم کوجینی نو په دې باندې اوس د موضوع په تحقیق کې روانه ده کوم ته مثبت نتیجه د تحقیقات او پایلې کې پلاس کې راکړ سی نو دې ته بالکل مو پروګرام رو او دلیس مفید کار ده.
یاد دیوی د خوست د صبری او سازی میدان او باک ولسوالی په ګډون د دې ولایت په غریزو سیمو کې شاوخوا 3.5 میلیون د زیتونو طبيعي ونی دي او د کتونکو په وینا کچيري پیوان شي د دې ځای د اوسیدونکو او حکومت لپاره په دایمي عایداتي سرچینه بدلیدلای شي.
د ازادي رادیو درسي سات
په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبري شي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبل ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
او د ډیجیټلی اسارو پیسو مینوالو ته باید وایو چې خای د بیټکوین یا د ډیجیټل اسار نوم موریدلې وي خو لبه څومره خبري است د دې اسارو ارزښت یو نوې ریکارد ټینګړې دا چې څه ده پاره لنوریا سنوریا ورو
د لومړي ځل لپاره د بیټکوین بیا له 125,000 ډالر واوخته او د نړۍ دغه تر ټولو زوړ او مشهور ډیجیټل اسار کریپټو ان کرنسی دی اکشن به په سهار د بیت سٹمپ د راکړې ورکړې په پلیټ فارم کې تر 125,000 ډالر پورې پورته شو ورسته بیا یو څه راکم شو او نږدې 125,000 ډالر ته ورسیده د ډیجیټل پتر ټولو د لوړې بیا په دغه اسارو کې څوک پنګونه کوي ویل کېږي لوی پنګوال د بیټکوین د پیر او پلور کاروبار کوي کارپوهان د بیټکوین د نوې لوړې بیا څو دلایل په ګوته کوي لوی خو د پنګ اچونې لوی بنسټونه اوس خپل پیسې په بیټکوین کې اچوي که څه هم ځینې پخواني پنګوال بیا خپل بیټکوینونه پلور یا ګټه ترې اخلي د جرمنی خبری آژانس راپور لمخې د بیټکوین د بیډ لوړې دوه او بل عمل داده چې تمه کوي د امریکا فدرالي ذخیره د سود کچه نور هم راکم کړي دا استدلال هم کوي چې کله د دودیز پانګو لکه بانکي سپما او اسهامو سود ټیټ وي نو پانګوال د لوړ خطر منلو ته چمتو وي او بیټکوین ته مخه کوي بدلی پانګ لکه بیټکوین او همدارنګ تل چې دودیز ارزښت لري د امریکا له روان سیاسي نامعلوم وضعیت څخه په تیر بیا چې فدرالي حکومت چارې زندول شوی ګټه پورته کوي یو شمېر شنن کې د بیټکوین د بیې پورته کېدل د هغې له تاریخي سابقې سره هم تړیا وای ل 2014 او 2013 کلونو پرته چې په اکتوبر میاشتو کې بیټکوین یو څه ارزښت بایللې وو ل 2013 کال رئیس په څه باندې ولسی ځکه لیدل شوی چې هر کال په دې میاشت کې د بیټکوین بیې پورته شوی او هم دا ل د بیټکوین مینوال هغه ته د اکتوبر میاشت هم وای د کوین مارکیټ کپ د راپور لمخې د بیټکوین د دې ورستې بیې په پورته کې دوسر د دې ډیجیټل اسارو د بازار ارزښت شاوخوا 2.5 ټریلیون ډالر ته رسیدلی په دې توګه بیټکوین لا هم د ډیجیټل اسارو په بازار کې ارزښت نږدې 4.3 ټریلیون ډالر اټکل کیږي د پام وړ وندلري
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکه هله احترامات دی ازادي رادو محترمو کارکونکو ته دی ازادي رادو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتک سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې دولس دیالس فالس میلیونو پورې زیات کم انسانان پوکور کنا سدل دی کوم ماشونه چې درو دلغه ماشونه د لاس ورکړلو بس دا سی والا سره مخ شو نو جنکیان چې د پښې د شریعت له نظر هم حق او حقوق لري په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق د لپاره کار وکړي نو زما دغه وختونه د طالبانو نه چې مکتبونه د خوشي کې او مکتبونو په خوشکولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي افغانستان د آبادی طرف ته ځي ځکه چې خزي انجونی د افغانستان د پوره نیمه یو برخه ده په نفوس کې نو په دغه سات باندې د شریعت له نظر چې د پښې په قران شریف کې هم راغلي دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي اللهم آباد لره کامیاب او سخه ژوند ولري
السلام علیکم زده ازادي رادیو کارکونکو او ریدونکو ته سلامونه وایم او زما نظر د جنو د تعلیم په باب دا دی چې بای چې یو حل لار ورته پیدا سی یو میکانیزم ورته جوړ سی او جنو خپل زده کړی وکي دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکي نو دا د افغانستان یو کشر دی باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غمی وخوړ سی والسلام با احترام
ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زمو نظر دا دی طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه مواحد چاپیریال برابر کړه. ځکه د واقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي، نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د ارفا او پوهنتنان د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ ټوټولو سبب به شي. نو که دې باندې و سیاسي یا دیني حربای څوک بولي هم د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر کړي د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
ده آزادی ملما.
ده آزادی رادیو ده ملما پروگرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت ساروانیم نن د آزادی رادیو له یو داسې میلمه سره خبرې کوم چې اصلي مسلک طب دی، خو د دې ترڅنګ سوداګري کړې او بلاخره سیاست ته مخه کړې ده. ډاکټر آصف صدیقی یادوم چې ممکن تاسو یې مرکې د آزادی رادیو په شمول له ډیرو رسنیو اوریدلی وي. شاغلی صدیقی د جمهوري نظام تر پای ته رسیدو پورې د مشرانو جرګې مرستیالو، له هغه څخه مې له جوړ په خیر ویلو وروسته وغوښتل چې د خپل ژوند او زده کړو د لومړنیو کلونو په اړه راته ووایي.
د دولیا بهونکې د الله په نامه جناب سرما صاحب تاسو درنو اوریدونکو ته خپل احترامات او سلامونه وړاندې کوم. د لوګر ولایت اوسیدونکي د محمد هغه ولسوالۍ او دهنو چې دهنو یمن کلی ده، وخجان بازار چې اکثرا ډیر مشهور ده، نو دهنو کلی پورې لرو جناب سروان صاحب. نو زه چې کله درې کله نو البته موږ خپل پلار لاسه ورکه، زما پلار استاد و، الله تعالی دې وبخي روسانه په وخت کې، لکه څنګه چې موږ افغانان اکثرا خپل ځان لاسه ورکه، موږ هم خپل پلار لاسه ورکه. متاسفانه چې یو ډیر بد خاطره ده، دا ده چې تر اوسه پورې هغه ایمان یادیږي چې د خپل پلار ولې درې کلان خو ډېر وړوکي ماشوم وینو. نو بیا دغه نه وروسته موږ مهاجر سلو لاړو پاکستان ته. هلته غربت او مشکلات، مهاجرت ژوند، ترخه ژوند دی، هلته هم تر تېرې کړې او همالته زموږ مور و ما مشر ورو. البته ایمان هغه وخت کې داسې لاس یولس کلن بو، خوشبختانه چې دغه په همکاري او د مور په همکاري موږ وکولی چې تعلیم وکړو. ما ابتدایه او ثانوي لیسې پورې پاکستان کې مکتب مې هلته خلاص کړ. دغه نه وروسته کله چې د پاکستان نه د مکتب، البته افغاني مکتب وو، پاکستان مهاجرت ژوند وو، دغه ځنه چې کله زه فارغ شوم بیا کابل پوهنتون ته راغلم. هلته بیا د کانکور له امتحان نه وروسته بیا طب فاکولټی ته چې معالجې طب وو هلته راکب شوم.
ډاکټر صاحب، تاسو په خپله له طب سره علاقه وه کنه تصادف لمخې؟
په حقیقت کې زما علاقه مندي انجینری سره وو زیات، ولې د لپاره چې په دې ساينسي مزایمنو کې بیا خاص هم په ریاضي کې، البته یو اندازه خو ما علاقه مندي انجینری د زخت ډیر زیات وو. نو کله چې د نور هم صنفیان به مو اول به طب انتخاب کړو، دویم انجینری بیا کول، تا به کولای شو چې مثلا طب نه ځان انجینری ته بدل کړي، خو د انجینری نه طب ته بیا مشکل دی. ولې د لپاره نمبر به اول د طب وي بیا دویم انجینری وو. نو دلته موږ هم صنفیان چې بیا هغوی انتخاب کړ طب، مو اجازه زه به هم طب انتخاب کړم. خو کله چې زه طب ته کامیاب شوم، جناب سرما صاحب ما علاقمندي اختیار نه و چندان، ما غوښته چې بیرته ځان انجینری ته بدل کړم. نو زما مور ډېر زیات علاقمندي درلود چې زه باید ډاکټر شم. نو زه چې مور مې چې خبر شو ډېر زیات خوشحال شو، هغه زما لپاره ډېر ښه او د ژوند یو ښکلی زیری وي. نو مور راته وویل چې ګوره پام کوه چې دا کارونه کې چې زه خفه کېږم، نو ته باید ډاکټر سي. او دې په څنګ کې موږ یو بل ما زوی مې هغه هم ډېر زه تشویق کړم چې فعل حال اوس مهاجر د ټول ماتاس مهاجر یو. نو زیات مور ته شکر مې راته وویل چې ته به خامخا طب وای. هماغه و چې د مور د تشویق نه بیا هماغه ما چې سمه ده زه به اوس د طب ځای انتخاب کړی مې ده. زبوس هم دغه ادامه ورته ورکم خو ژوند نه نه عرب در سړی جاګت جناب سرما سیمون ډیر غربت ژوند مو سره تیر کړای او زما مشوره ده ټول ځوانانو ته ده چې په افغانستان کې اوس ډیر بد مشکلات زخته ډیر دي دا موږ لپاره بهانه نسی کېدای چې موږ دا وایو چې ولا اقتصادي مشکلات تر وطن کې زخته ډیر مشکلات دي تاسو باور وکړئ جناب سروان صاحب چې په پاکستان کې چکر موږ مهاجر وو په مهاجرت کې ډیر سخت ژوند مو سره درلود مګر بیا دا کوم دي کې دا ده چې دا ځوانانو لپاره دا مشوره ده لپاره زور کوم چې دا ونه وایي چې موږ لپاره فرصت نشته تاسو وسو ګورئ چې اکثرا سیاسی رهبران سرمایه داران د ډیر غریب کورنۍ نه بیا وی وتلی ده یعنی هدف مو دی کده چې ځوانان باید تشویق سي دا ونه وایي اکثرا د سرمایه دار زوی اکثرا زه دا وایم چې سرمایه دار زوی هغه چندان درس نه وایي غریب زوی همیشه ښه درس وایي بینان ما ولست ته غوښتنې مې د ځوانانو دا ده چې تاسو خپل مورال لاس مو ورکوئ دا وخت هم تیریږي یعنی زه خپل دغه یو مثال یم دا اکثرا زه په اکثرا برنامو کې یو نیم دوستان ماته وایي چې دغه ډېر ترخه ژوند چې تا تیر کړی دغه اکثرا مې یادوي دغه شخصیت لپاره کېدی سي چندر مناسب نه وي نو زه وایم چې نه زه باید داسې وایم چې زه یو الګو اوسم ځوانانو ته افغانانو لپاره چې باید همیشه دوی داسې فکر وکړي چې هر څوک چې خپل هدف ته رسېدلی یا تحصیل کړی یا موقف ته رسېدلی یا په سیاست یا په تجارت کې ډېر سخت ژوند سره تیر کړی یمن پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره څومره سختیانې تیر کړي او د دې په څنګ کې اصحاب کرام او د دې په څنګ کې نور تجاران او نور مشران نو غوښتنه مو دا ده چې باید موږ لاسه ورنکو وسیله بیا خاصه خپل خویندې چې په افغانستان کې ډېر بد حالات کې هغوی قرار لري چې په ځان بیا رقم باید په درس کې ځان مصروف کړي ورونه مو غوښتنه دا ده چې د خپل خویندې په څنګ کې ودرېږي دا هغه ورځ ده چې خویندې ورونه سره یو بل ته لاس ورکړي دا وطن دا ځوانان د افغانستان سرمایه ده دا خامخا وطن یو ورځ جوړېدونکې ده او دا مونږه واقع وطن مندلو پاکستان کې مهاجر او ډیر بد ورځ مو سره تیرې کړې قالین بافي ما کاوله جناب سروان صاحب یعنی مکتب هم مکتب کې مکتب به مې ویل دا وخت هم نورو سبي قالین بافي کاوله
ډاکټر صاحب تاسو درس تر څنګه مو غالي وبدلې
سار وختي به زپاسیدم قالین بافي به مې کاوله مکتب ته بچتلم قالین بافي مکتب ته بچتلم عملته د تفریح په وخت کې یا کوم سال به چې خالي وو هغه وخت کې ما به کوشش کوم چې خپل هغه درس مکمل کړم دغه نه وروسته جناب سرواز صاحب چې بیرته راتلم تر ماښام پورې ما به دا قالین وبدل بیا دغه نه وروسته بیا د کرج جمعه ته بتلو هلته د تفسیر دوره د شان به وو د دې په څنګ کې موږ ما د شپې یو لس دوه بجې پورې یو بجې پورې جمعه کې نور هم سنفیانو درس به مو ویل بیا نو هم سنفیانو ګوښ سره ما ریاضي کار کوله زل پر ریاضي کې خو ما
چیرته د مهاجرت مودم په کوم ځای کې تیر کړ
جناب سروا سه مونږ مهاجرت کې اول زړه چلاړو داخل کم چې ورته وېد کده اکثرا مونږ یو وخت پورې حالته وو حالت چې کله سیلاب راغی بیا دغه نه وروسته مهاجر سره لاړو شمشتو کم ته شپږم سم نه پورې دولسم سم نه پورې شمشتو کم کالته اوسېدو حضرت قیس بن سعد یو لیسو هغه کم درس ویلا
ډاکټر صاحب که اوس بیرته راشو ستاسو دی ټپ ته نو تبم بیا خلاصم کو بیا مو تب کې کارم پیل کو کنه
بله جناب سرمان صاحب کله چې د تب نه زه په ډیر لا سوا 1387 چې ورته 1387 کې زه فارغ شوم یعنی 2001 کال کې زه د تب د فاکولټې نه زه فارغ شوم دغه نه چې فارغ شوم نو د کابل د تب نه البته بیا دغه نه وروسته بیا هغه پانتون تیبي کابل چې ورته وینو کله چې زه غنه فارغ شوم بیا 15 کال کې خپل مسلک کې کار وکړم بیا دا مسلک نو وروسته جناب سروان صاحب د خپل تجارت باندې مکوله د فاکولټي په دوران کې ما شخصي کاروبار باندې لګ لکوله
څه کاروبار
دا جناب سروان صاحب په هغه وخت کې افغانستان وضعیت اقتصادي حالت هم خو بیا خارجان په افغانستان کو لکه څنګه چې نور افغانان هم کې مصروف دا ساختماني او لوجستیکی شرکتونه هم دغه کې اوسه موږ دغه شرکت جوړ کړی په هغه کې زه مغرور میو هغه کې سره مصروف او بیا خې او اقتصادي حالت مو ډیر ښه شو بیا کله چې ډاکټر سم په هغه وخت کې ملاق صد مولا پیاوړې سوی او ښه ژوند مو سره ترلو تم ز مسلک کې کار کوو دغه نورسته به خپل هغه شخصي بزنس کې به زما صرف وم یعنی بزنس پر مرا ساختماني شرکت باندې ترلو دغه نورسته بیا ورسته چې سو د موبایلونو بزنس هم شروع کړ د دې په سن کې د ترانسپورتي کارنم کې مصروف وو یعنی هدف دا ده چې ماشاءالله ژوند پرندو د مې لپاره.
بله بیا یو بل ډاکټر صاحب، بیا تاسو سیاست ته مخه کړه، مشورې ته لاړی، ولې څنګه زه پیدا شو، څنګه مو خپل مسلک او خپل لارې څنګه داسې بدلې کړې؟
جناب سروان صاحب، دغه یو څو وطنداران مکله جماعت راتله ماته وی چې ته باید دا خدش خپل مسلک کی خدمت کې کو کولای شي، ته ونه ظرفیت کتاب وجود کې لیدل کېږي، مونږ وینو نه کې چیرې وکولای شي چې لا پسې خدمت وکړي وطن ته ورسته. نو راځه سیاست راځه تر لپاره اکثرا تعلیم یافته قشر پکې کم ده، او بیا خاصه نیم دو ولایت نه اکثرا خلک د ملي شورا، البته یو تعداد نه خلک چندان راضی نو. نو د تعلیم په مورد باندې مو اکثرا متأخو تعلیم یافته کوي نه، تعداد تعلیم یافته کم وو بدبختانه. خو نه جواب وطن ونه مشکل سړی سو وي، خو په هر حالت مونږ ټول ته احترام لرو. همدا و چې بیا موږ تشویق کړلو، بیا راغلو سیاست ته، او د دې په څنګ کې د دې خلکو مشکلات جنجالونه چې هغوی درلود، ما زه خپل هم کې زورېدم، او دوستان دغه ټکو ته زخته اشاره درلود چې باید چې حداقل یو څه اصلاحات رامنځته شي. بیا په لوګر کې موږ په پوهنتون نه درلود، حتی محصلین به موږ سره کېناستو، شکایتونه به کول، داسې یو مشر نشته چې په وطن کې دغه دو سرکه موږ نه لرو. تا د برق مشکل لا، د لوګر د پوهنتون مشکل لا، د دې پسند کې هغه اساسي مشکل ته چې باید رسیدګي وکولې سي، هغه مشکل نه. د دې پسند کې موږ یو شفانه په نوم د کنجاک نائب امین الله خان ورته وایي چې هغه نیمګړی کار پاتې وو، او د دې پسند کې د مساینک موضوع وو. ان هغه مشکلات هغه سي وړي وړي خبرې وي، نه غټ مشکلات، حداقل دا و چې رسیدګي چندان ورته نه کیږي، یا کیږي تاګ نه تاګ تیبیگی یا گوشش روا بستنگی، دا با موضوع دستنگی. بلاخره هم دا و چه مونگی تشویق لولو چه راغلو سیاست تا، پس سیاست که چکل راغلو آده، بیا خوشبختانه در لوگر دولستنم من ندوان و روست بیده بلستان در طول ولستن در پتمانا چه از تا طول سناتوران اکثرن، بیا ما تا سرور پینزی کالا در سنام آمین سومل تا، او د ټول سناتور سیمان چې مونږ وی مونږ ته رای را کړی، دغونه زمانه نه کوم، هغه د ټول افغانستان پر نمایندګي، د هر ولایت پر نمایندګي، دغه نور ست زو ټول افغانستان پوری زمر غوتوم. نو ده نه یوازې خپل وطن لوګر ته، بلکې ټول افغانستان ته مو اکثرا مجلس به مدلو، وزیران به مو غوخته د ټول ولایت په څنګ د ولایت افغانستان سوند لپاره اعظمي مشکلات چې مونږ په خپل محکم لیدلې وو، کوم توقع چې ولست مونږ درلود، تر یو اندازې پورې مونږ کوو کولای شو چې خپل رزق وکړو. مثلا جناب سروان صاحب د لوګر په هانتون چې کله چې موقف ته ورسیدم، تاسو باور وکړئ چې موږ ځان دوستان نه غوښته چې پانتون جوړ شي، هغه په ملي شورا کې وو، هغوی د مځکې په سر معاملې کړې وو، ما وکولای شو چې هغه پانتون ډبر هلته کېدو، بالاخره هغه موافق سرو، هغه شفانه چې نائب امین الله خان شفانه چې ورته ویل، شفانه کنجک چې هغه نیمګړی پاتې وو، د پاکستان سفیر ما وغوښته چې تا پاکستان باید هغه پروژه تمویل، دغه پاکستان پورې درلود، د ساتامي وزیر هغه هم تعقیب کړی. دې په څنګ کې د مس عینک مورد باندې ما خپل وزیر معدن وغوښته سوزرې، د چین سفیر مې سوزرې وغوښته چې په دې باندې باید کار وسي، زه خپل لاړم مس عینک خواته. مګر متاسفانه چې اوس سیاسي ملحوظات او د دې څنګ امنیتي مشکلات وو، دغه په مشکلاتو کې بیا یو څه خند موجود وو. د لوګر د سرکاس موضوع چې ډیر مهم موضوع پروژه بیا موجود، مګر نه تطبیق کېده. مزه د لوګر د برق موضوع، دغه خلک چې کورونه هغه وسونه میګي،
دا پروژه چې تاسو یادوي، آل د سپېغه وخت کې پیسې ډېرې وي، یو خو امنیت تاسیات کو، نور څه مشکلات ولې خندونه ول دا پروژه ولې نه تطبیق کېده؟
جناب سروان صاحب، یعنی تاسو باور وکړئ چې د خندونو په څنګ کې زه اکثرا دا وایم، اکثرا د ملګرو ته وایم چې دا نظام هم کله کله سقوط کیږي، یو د فاکتورونو نه کېدی چې موږ هم پکې اوسو. هغه دا چې ډېر ښه پکې وي، ښه مینه دا، یعنی موږ مثبت پوینټ هم سړی وګوري، منفي پوینټ هم سړی وګوري، باید سړی هغه اعتراف وکړي. یعنی مثبت پوینټونه دا و چې نجونې مکتبونه وو، تعلیم وو، درس وو، دیموکراسي وو، ازادي بیان وو، انتخابات وو، او د دې په څنګ کې خندونه هم بیا همدغه مشران، البته یو نیم مشران موږ یاد یادوم، یو نیم مشران پورې اړه درلود. مثلا زه د لوګر یاد کوم تاسو ته، کله چې تاسو مثلا د لوګر د سرکه شرکت چې د سرکه سرسرک چې کله څوک نیولی وو، کوم شرکت چې ما ته خپل هغه سړی راغی، کمپنی ور راغی چې فلان کې یم، د لوګر وکیل وو، البته ما ته نه غواړم چلته نوم یاد کوم، نو خدای دې کی چې هغه دا واوري او ځان وروسته افغانستان دا سیاست کې د نو وروسته ځان اصلاح کړي، او موږ هم ورته دعاګانې کوو، موږ ورته احترام هم لرو، خو باید چې سړی بازار خلاوې چې موجوده دوباره اصلاح کړي چې دا دوباره تکرار نه شي. نو تاسو باور کړئ هغه شرکت ما ته راغی راته وایي چې دغه د فلان کې وکیل حاجي صاحب ما ته وایي چې دا کراش به ایمان اخلي که نه اخلي زه دا پروژه در باندې بندوم. نو دا خبرې چې ما ته وکړې، نو دا ټول مجلس سره وکیلان والی د لوګر والی موږ ټول سره ناستو. ما داسې هغه شرکت ته وویل ما چې ګوره زه یا دغه یو شرکت د دې په څنګه داسې نور شرکتونه هم مثلا د مداغې ولسوالۍ څو سرکونه چې هغه جوړېده شرکتونه ما ته راغی راته وویل چې دغه سی غریب همدغه سړی چې ما نوم یاد کړ نوم یاد نه کړ دغه حاجي صاحب محترم وویل چې هغه دا موږ ته وایي چې دغه پروژې موږ ته راکوي او دې په څنګ کې د مزک استغاثبین او دا کسی خبرې. نو بالاخره غټ مجلس د ټول شرکتونو واړه د خلک چې مشکلات درلود د شرکت رئیسان ما ټول وغوښته د ولایت کې موږ سره ما ورته تاسې د ښځه طلاق وي که نه چې ما په شمول چې هر چا چې تاسو نه حبه او دینار وغواړي تاسې لطفا اول ما یاد کوي بیا دلته که هر څوک تاسو زما ورځه یم دلته ګوره موږ دغه د ملي شورا پنځه کسان مونږ ته موږ ناست یو د پسنګ ولایتي شورا وکیل صاحبانو مسته والي صاحب مسته قومندان د امنی ملي امنیت رئیس سیستم دا اوس زه به د موضوع رئیس صاحب جمهور ته مرسم او میډیا کې هم ځان سره شریک کړم او د پسنګ کې کوم موضوع چې موږ پرې لري زه به هم دا موضوع تعقیب کړم. دغه جناب سروان صاحب دا موضوع کله چې دا خبره مو یاد کړه ما ورته وویل چې د دې وروسته هر څوک چې د شرکتونو لپاره خنډ جوړ کړي ته د وروسته زه به د هغه موضوع میډیا ته میډیا سره هم دا موضوع شریکوم او رسمن زه مکتوب لیکم بر ولسمشر ته دغه خلک پرې مرداره کلاس لري او الف نه تریا پورې ما شرکتو ته وی چې دغه ګوره تاسو د ایمون نمبر استه داسې د میډا د میډیا نمبر دی او تاسو موږ هر یو تاسو ته زنګونه وو یا ایما په تاسو ته زنګ دغه تاسو هغه کارت کوي او میډیا ته مو کې نور ته چې تر څو د دلور نور لپاره دی برات درس وسی دا هم دغه هم دا و چې بیا فضل د خدای چې دغه موضوع مشکلات ونی ولسو ما وکولای سو چې هغه شرکتونه چې د لوګر د سرکې جوړول کار پی کوله هغه بل اخر ډیر خوشاله د دې پسنګ کې دغه نور سرکونه اته د دې پسنګ په لوګر کې یو کاف ماسو چې دا چې محترم له خوانه ورته مشکلات جوړ سو چې غوښته چې پیسې تر وغواړي نو بل اخر د دې مشکلات مخاوني ولا یعنی د لوګر پانتون چې هغه ډبره چې مونږ کې خوده دا مال لپاره همیشه چې هغه ګورم مال لپاره غټ افتخار ده.
بله
نو زه کله چې د مثبت جمهوریت ډیر مثبت اړخ هم درلود خو دغه یو منفي پانتون هم درلود نو زه د ولایت مې غوښتنه ده چې همیشه راځي چې هر څه چې تیر سوی مونږ داسې ونه وایي چې گذشته را سلوت نه تاسو باید گذشته په نظر کې ونیسئ راتلونکي لپاره پلان ونیسئ مثلا که چیرې زه یم احمد یم محمود یا هر څوک چې وي تاسو باید هغه باندې لږ پس منظر یا بکګراوند لږ مطالعه کړئ چې د مخکې څنګه شخصیت وو بیا ور باندې اعتماد وکړئ چې دغسې اشخاص که چیرې افغانستان کې بیا دوباره سیاست بیا دیموکراتیک نظام جوړیږي خدای دې وکړي چې داسې افراد او اشخاص افغانستان ته رانیسي چې بیا د دې په ځای چې خلک دعاګانې وکړي بیا خیره ونی کړي بیا ونه وایي چې کاشکې هغه طالب به ښه وو نه دغسې خلک بیا زه فکر کوم چې
کله چې په 2020 کال په اگست کې طالبان بیا کابل ته راغلل د ولسی جرګې مشرانو جرګې د غړو په شمول د دولت اکثره چارواکي ووتل ډېر نور خلک هم ووتل مهاجر شول تاسو څنګه تاسو په مغاولو کې ووتلی که وروسته ووتلی د دې بل مهاجرت په اړه هم کاوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې دا څنګه وو څنګه پیل کړ.
جناب ساروان صاحب دا یو ډیر ښه خاطرم ده بد خاطرم ده ښه خاطره خو بدای چې چیرې ما بد کړی وی خدا نه خواسته یو شخصي خصومتو لپاره به خلک ما کور ته راتله خامخا ما لپاره خنډ جوړوله الحمدلله داسې یو کار نه و چې ما شخصي کوم نه مې د چا مزه کې غصب کړی وو نه کوم قتل کې نو مسایلو کې مې داخل نه وم که وای اول کې به ما کور ته راتله خامخا ما فامیل ته به ضرر رسوله الحمدلله چې کله زه موقف کې وم او دا ما سره او زه ځوانانو ته دا مشوره ده تاسو موقف ته رسیږئ چوکۍ ته رسیږئ تاسو خپل هغه بدې ورځ په نظر کې ونیسئ او خپل داسې زوال هم په نظر کې ونیسئ سبا زه په دې چوکۍ کې ونه وسم کېدای سي زه خپل آزاد وګرځم نو دا مشوره مې ځوانانو ته دا ده چې دا غسې ټکو ته بنز دا ټکو ته هم تاسو متوجه اوسئ. زه چې کله سقوط سو دینه شخصي خلک رانغی چې کوم شخصي دښمنی ما چا سره کړو یو او بدخ پی خدا و چې په شورا کې هم چې یما باډی ګارډر ماتره غراته چې ماوي سه بغاړه حالا ډیر خراب تا دا امنیتی سکتور ټول تخت چې ووتم واقعا ډیر بد حالت و. نو مې قیافه مې لک تغییر کنو کوم یا کورته را سره یا مې وستې او ساده مې پزان واچو. نو زه کارت سخی پورې زه پیاده ولاړم ته ما هم صنفی و هم صرفی مې نه ما یو دوستو د اهل ته شو ورونو جمله نه وو او زه هغه کورته ولاړم سوره زیاته زه پټ وم. یعنی دا هم یو مثال زه غواړم چې دا تسوي اغال په د شرکتونو په نومو
مشکلات اقتصادی مشکلات یادونه وکړه اما یو شپیر نورو بیا ډیری پیسې له ځان سره یوړې.
بله زه تاسو خبر سره زه بیخي جناب سروان سره موافق یم. دغه اول ټکی ټکی چیرې راسو ما مخکې تاسو اشاره درلو چې په جمهوریت کې ډېر مثبت اړخ هم درلود یو نیم منفي اړخ. یو په هغه جملو کې دا وي چې مثلا داسې خلک هم وو چې بیادبي مخ اخر نه درلود آسمانو ته ورسېده. موږ هم خپه ده موږ هم په دې خپه یو او ولس هم باید هغوی ګروګرام د لپاره ګرام دی چې مثلا یو کس غلا وکړه دا ټول خلک فکر کوي چې دا ټول خلک لکه دا ټول دغه کار کړی. یعنی جناب سروان صاحب زه اکثر ملګرو یاران دوستان چې پیژنم چې البته مفکوري والا خلک دي په خدای باور وکړي چې ټکسی ونی کوي یعنی په ډیر بد حالات کې قرار لري. دا کله کله موږ دا کسې کوو چې دا غلاوې چا وکړي خی دا دا د موږ چې دغه سي وضعیت کې موږ قرار لرو بیا دومره شکر وباسو دا الحمدلله شکر دی چې موږ غلاوې نه ده کړی چې دا حرام پیسې موږ نه خورو. او هغه خلک چې غلاوې کړی مرداره یې کړی یو خدای الله تعالی ورسره حساب وکي. او دوی خبره ده چې ولس نه مغوښتنه ده چې راځي چې موږ همیشه په 50 کال په افغانستان کې ډېر بد تیر تجربه لرو راځي چې په خپل اعتبار ونو کو نور په دې دوی په شعارونو باندې ونو غولېګو.
دا زه مننه ډاکټر صاحب کورم ودان
تا د کور ودان سره مسه متره
سلامات اوس
پوهېږي چې برباد یم اوس د درد کور بنیاد یم لاس مې پورته کوي په حق کې زمرحوم جلال آباد یم یارت چې پکې نه دنیا خاد زنا خاد یم د جمعې ورځ ونو زکا بتا تیاد دادا فکر چر تکڑے صبح بچا اولاد تیرا شیخی گا کی میں واخلے سم ہاگا پری زادیم پلر مال میں نم ورکڑو یو دعائم خوشبادیم کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا حسیخ کارو تاوزا حسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا کوم خکارو تاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه اصل کیم زاوزه سخکارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا سخکارو تاوزا اصل کیم زاوزا سخکارو تاوزا اصل کیم زاوزا سخکارو تاوزا سخکارو تاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیری شتاته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
ಲೌಡರ ಉಳಯೋ